په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبری خپرونه ز فریبا زاهر درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیروختیا وزارت د مسؤلینو څرګندونې په دې خپرونه کې اورېدای سي چې وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې او څېړنې پیل سوې دي. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم درسره شریکې کړو او د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل سوې. وخت په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټیکې. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت د امنیه قومندانۍ وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. بشپړه خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. 209 شاهین قلي اردو وایي دا پیښه پرون غرمه وسوه. د دې قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې داسې وویل:
عصر روز گذشته در قریه فروقلی
دیوای پرون غرمه یو رکشا چې و ملکیان پکښ سپارو پر سرک د طالبانو پر شخصي ماین وخته چې له بده مرغه په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سول او یو کس ټپي سو.
زنان و کودکان می باشد شهید شدن و یک نفر دیگر هم مجروح.
د شاهین قلی اردو ویان دا پیښه د طالبانو کار بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت د امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبې په ورځ یوه خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داسې مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروق سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې اولس سختریزي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. همداراز په خبر کې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي او تښتولي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ د کابل جلال آباد په لویه لاره د ګمرک په ساحه کې سوې چې په تړاو یې درې کسان نیول سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي که څه هم د تښتول سویو معاشونو د پیښو د پیسو د اندازه ونه ښوده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تښتول سوي پیسې د کو د څو میاشتو معاشونه و چې په خبره شاوخوا یو میلیون افغانۍ کېدی. تر درې میاشتې وروسته وقفې وروسته لومړی ځل پرواز نن د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل، خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که
دیوای نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر اوو بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې درې نیم سو مسافر له استانبول کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري. په دې اساس به کابل ته نړیوال پروازونه پیل سي. د شاغلی صالحی په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه نیټه خپره سوې ده نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړې دي. اعلامیه وایي چې ترکیې ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیې ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریه او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سختریزو سره په جګړه بوخت. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9مه نیټه ویلي و چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی چې د کردستان کارګرد ګوند سخت دریځو او له ایران د قاچاق وړونکو مخه ونیول سي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږېدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمی د سې شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یې یو شل ورځنۍ او بل دوه میاشتنۍ کوچنیان موندلي دي. د ده په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږېدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پیژندل سوي دي. رحیمي وویل چې پولیسو په وروستیو ورځو کې ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل چې هغه کسان باید ونیسي چې په آنلاین بازار کې د کوچنیانو په پیر او پلور کې لاس لري. په څلورو ورځو کې یو نارینه او څلور ښځې نیول سوي دي چې پر دوی تور دی چې د بېوزلو میندو د روغتونو پیسې یې پرې کړي او د هغوی کوچنیان یې ورڅخه اخیستي دي. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدراعظم دینیس شمایال او د کورنۍ چارو وزیر ارسن اواکوف نن زیانمنو سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 15,000 زیاتې استوګنځایونه له منځه تللي دي. د اوکراین د کورنۍ چار وزارت ویلي چې اوکراینی سرتیری له څلورو هلیکوپترونو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې ګمارل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ستاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي ډیرې ستونزې لري او د کرونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغیزمن سوی دی. یو افغان محصل اسماعیل عربزی
دغه د اخري کال کوم محصلین چې دي دوه امتحان نامعلوم دي، سرنوشت نه دی معلوم او د قرار د بورسیې د پیسو کیدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا لکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي.
د کورونا ویروس د خبرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل سوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي ادارې ویان محمد نعیم صالحي
نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایي شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نور راپورونه هم سته او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې سي. ورزو د خبرونه د سرموزو ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤلان وایي چې په روغتیا وزارت کې د فساد د ترسره شوو راپورونو په اړه څېړنه پیل شوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بلخوا د پژواک خبري اژانس مسؤلین وایي کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاه وي چې د امیر روغتیا وزارت ملکیت او قاچاق سوي دي. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستربلی پکې په دې ویروس دخته کسانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوي او امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امیر روغتیا وزارت د ګودام یو کارکونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی. خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د فساد په اړه شوې داوی څېړي.
کمیته تر داخله وزارت ساخته شوه او موضوع را پیګيري میکنه.
په وزارت کې د نن یو کمیټه جوړه شوې ده. کمیټه نن ګودام ته تللې چې دا موضوع وڅېړي. د غراپور په اړه چې پښواک پور کړي باید وایم چې موږ ته هیڅ وخت 2 دزګاوی نه دی راکړي. یوازې 4 دانی راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزې روختون کړي.
خانه کووید 19 هرات موجود هست.
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق په اړه راپور خپور کړی وای، کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی.
منګه کافی اسناد لرو سه متاسفانه دغه کم وینټیلاتورونه چې افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دغه ستونزه ستا.
دا په داسې حال کې دا چې دی موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلې نه دی قاچاق شوی، وګمو وساتي او په پښو پسې مزغلی. په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوی او امکاناتو کې د فساد راپورونه خبرېږي چې یوازې تیرو سلیر وسو ساعتونو کې په دې ویروس 234 ډیر شتنه نوې اخته شوې دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9015 ته ورسید، چې له دې شمیر 9009 شپېته رغېدلي او 609 ډیر مړه شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د امروختیا وزارت پورې تړل سوي تورونو په اړه راپور واورېده. اوس به ورسو هند ته چیرې چې افغان محصلان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. د شکې په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ په نامعلومه وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي. په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصلان نو د ستونزو غم خوري. اسمه سروان نور تفصیل راکوي.
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې وروسته له دې لا ډېرې شوې چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه. افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول راز راز ستونزې لرلې. دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي لوی اندېښنه یې دا ده چې د ازموینو برخلیک څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطع شي. د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دغه د اخیری کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاش کې کیدای شي د جولای د میاش نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خدا غسی کوي، سږ کال که چیرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا لکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي. نه د امتحان تاریخ معلوم دی، د تللو او نه تللو فیصله نشي کولی او ور امتحان ته پاتې دومره وخت دومره کووید 19 ناروغي تیره شوه، دا لاکډاون تیر شول، دوی همدلته پراته وو نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته. په تمه دي اوس پورې دوی امتحانونه نامعلوم دي. نو سفارت کې په دې اړه حد اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز د هغوی سره خبرې کوي چې هل دې لکانو باندې پیسې بندې نه کوي، حد اقل هماغه د آی سی سی آر والا د یونیورسټین سره خبرې کوي چې دوی ته یو حل لار راوباسي. ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټینو د لاسټ ایئر شاګردانو ته ماس پروموشن ورکړلو او د تیر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړلې. نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي.
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یو افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه. د شکیب په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه. یو بل افغان محصل عبدالله ملک زی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیل شي. د د پوینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نوي کړي چې محصل ورمعرفي کیږي. ملک زایوی ځینې پوهنتونونه په سیمه ایزو ژبو تدریس کوي چې زده کولې د افغان محصلانو لپاره لستونزو خالی نه وي.
مثلا زیاتره هندي شاګردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه باندې خبرې کوي. مثلا مون فعلاً په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لینګویج مثلا ګجراتي شول او هندي خو خپل رسمي ژبه، په دوی باندې دوی درس ورکوي. نو هغه شاګرد دومره نشي کولای چې ما خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاګردان چې مثلا کیپاسيټي کومه انرژي چلري کولای شي چې پوه شي. بعض شاګردان چې دومره دغنه لري جرأت نه لري مثلا پوه شي شاید مشکلات لري ټیکنیکل نون ټیکنیکل مشکلات لري تخنیکی مشکلات لري دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره دکېږي استادان دلته دیش پیسره زما په نظر دیش پیسره دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي
یو شمیر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات یې وخت په وخت اوري
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبه لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
د کورونا وایروس د خبرېدو له عمله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې د افغانستان د هوایي چلند ملکي دروایي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین دی وی الوتکې پکښ نستلو سره پایل شوې په دې نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي
ل درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکې راخته سوچې پکې 315 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه ل سره پایل شول د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل چې سبا د پنځ شنبې پورز بعد د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري هغه وایي موږ نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکیش هوایي شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود په دغه پرواز کې 315 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول پروازای بین
المللي آغاز میشود
خغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل او همدا شان با کورنی شرکتونه ترکی او اماراتو ته پروازونه پیل کړي نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتواله اعلان کړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي د افغانستان هوایي چلن ادارې بیان ویل هندي او پاکستانی چارواکو هم ویل دي چې او ذات په کتوبه د جولای په میاشت کې له افغانستان سره لا سره پروازونه پیلوي کاغلی صالح زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي یو شمیر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي محمد ګل چې ترکیه ته د ټیکټونو اخیستلو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا موږ درې نفره و چې حالت کور فامیل دی بند و د کرنټین په خاطر و چې پروازونه یې لاس زرالند د ټیکټ په درې ته ورکوې دي چې بیرته راشي خپل وطن ته راشي
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف شول د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 60 میلیونه ډالر زیان لیدلی له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی په کابل کې د سکای مسافرۍ شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي همدې شرکت ته په یاده موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی هغه وایي درې میاشتې وشوې چې بهرني او کورني پروازونه لغوه سوي د قرنطین له امله تر ډېره زیان د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته اوښتی ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی د افغانستان د هوایي چلن ادارې بیان وایي چې له دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایي فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاو ښاغلی صالحی وایي چې اوس هر ورځ د افغانستان له هوایي حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي چې د تیر په څیر له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
و اوس یو بل راپور ته ورسو د تخار ولایت ځینی مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمیر غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر وړاندې د دولت چوپتیا د سبب سوي چې دغه ډله خپل مصالحانه تحرکاتو ته زور ورکړي او زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي. دوی وایي چې تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو یوازې د دې ولایت د ماورای کوکچا په ولسوالیو کې فعالیت درلود، خو اوس د خپل فعالیت لمنې د طالقان شار نږدې څنډو ته راغځولې ده او د روان وضعیت خلک اندیښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قرق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت امنیتی راست پرسان کې در واقع چندان خوب نیست، میشه اصلا بگیم که منفی است.
په ټوله کې امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ییز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي:
ما همدارزه شاهدي کشته شدن سربازا هستیم.
په دې وروستیو کې د تخار ولایت په بیرابیلو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او دا د سیمه ییزو چارواکو د بېغورۍ ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل:
د یو اخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا در
په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ځکه پخوا د جګړې کرښه د ماورای کوکچا په ولسوالیو کې وه، خو اوس د طالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
خو د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری بیا وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا هست.
په یو شمیر ولسوالیو کې یو سلسله امنیتي ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او له کلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د بېغورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کیږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
بیا هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پاتې جو. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جریبه مځکې د غصب په اړه اندېښنه لري. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډېره د مځکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب سوي دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو، ناقانونه وسلوالو، دولتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه سمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت چای حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکه ورکړي تر څو یې کرهنیزې کړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډېره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنځي کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
هغوی رټول شوي دي، د هغوی کور او ځمکې غصب شوي دي. تر اوسه پورې متاسفانه حکومت نه ده توانېدلی چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوي دي په اساس د یو سیاسي تفاهم دي، هغوی هغه خپل قومي ټیکدارانو ته ژمن دي.
د ولسي جرګې دا غړی وایي چې مرکزي حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپل اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریوه ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي. عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوی والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوې ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 8000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوال لخوا غصب شوې دي. هغه ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لاړ رسنی شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که
بیش به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول هیواد کې صاف او وزي اوریدلی سي. اوس په ورسو ستاسو راغلو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
زه د زازو اړې په سوالي نه پاړیکه کیم. د افغانستان د وایي مشرانو څخه هیله کیږي چې د زازو کې د افغان کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دی وکړي هغه بیز د وایي قوا ولاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي پلان جوړ شوی دا د ختمېدلو خدای دی وکړي د وایي قوا ولاندې ونیول شي. والسلام
نومه حامیه دی ورورا سلام مسلمان چلا ورورا ته خدای په لحاظ چور چور دی ورورا دا ځاپل ولایت کې دا په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره الله بس مټرانو ته کنه چې ورورا بارانو ګر سره ګر د مټرانو درولې والا چې الله وروخه دې باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه د سواختي دې زره وانه د سواختي درته غاړي زور درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي ورورا موږ دا غاړي دې آزادۍ دې دی الله تعالی غاړو سلام دی ما
روحانی د هلمند ولایت دا مرکز د شکرګات څخه دا پیغام تاسو ته فرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولې تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بستونه تراشن او دا بستونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پیسې خرڅې. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې ده چې تر مسؤلو چارواکو پورې از ما سره هم ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو مشترک استولې و. تاسو کولی شئ چې بیا هم د خپل سیمو ستونزې مشترک شریک کړئ. البته ټولنیز ستونزې موږ د ځانګړو پروګرامونو لپاره د اړوند مسولینو تر غوښو پر رسو کوشش کوو چې پر هغه باندې خبرې وکړو او د چارواکو لخوا یو حل لار ورته پیدا کړو. بیا هم مننه کوم او د ازادي رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لو بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ صفه 12:15 د افم پر 3:15 صفه په ټولې واد کې اوریدلای سي. دغه راز کچیر د خبرونه مو تر اوسه نه را سره اوریدلې او بیا غواړی چې تکرار ووري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم تلای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورتلای سي او تاسو موږ راپورونه او تحلیلونه لوستلای سي. د خبرونه په دوام کې یو بل راپور هم لرو او هم دوه اونیس پروګرامونه درته لرو. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه ته ورسو د ملالی بشیر څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
امنیتی چارواکی وای په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایشودل سوی ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت د امنیه قومندانی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 12 جګړه ماران وژل سوي دي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو شوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړ سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پولیسو د ظلمونو او نژادي بې عدالتۍ پر ضد اعتراض کوونکي د امریکا ضد بللي دي.
مننه کوم علي بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای شئ په تمه د ازادي رادیو .com. اوس به یو بل راپور واخلو او تر هغه وروسته به بیا اونیز پروګرامونو ته ورسو. د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهم نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه وخت کې د ملي رایګيري په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. په روسیې کې ملي رایګيري د ولسمشر پوتین د قدرت دوام ته زمينه برابر ولای سي. نور تفصيل فرشته جلال زيره کوي.
نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو لماتي سره پای ته ورسیده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بری درمنځولو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په 9 تر سره کېدل. خو سش کال د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 23 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خو دا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لا یو بل اړخ هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارولې دي د خلکو رای واخیستل شي. کچېری د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین تبا تر 2016 میلادي کال په قدرت کې د پاتې کېدو لارې په قانوني ډول خلاص شي. دا رایګيري هم باید د اپریل په 22 شوی وای، خو د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټه ته وځنډول شو. ولادیمیر پوتین په وروستیو 2 لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سر میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس راسکر 15 الوتکې او 200 پوځي غروال موټر په دغه پریډ کې ګډون کوي. خو دا مراسم د کورونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هره ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 2000 نوي پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسمو پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو